برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با سالی محمد. سالی باشید آقای سالی، خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروخت، تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو مال خو السلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه ښیي چې له دې سره به شایي په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر میاشتې 28مه. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني د ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 40 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شاملوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي، تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي شیرزمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 طرفانو په منځ کښې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. حتی په نغوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو په نغوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچالداره لارۍ 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناهغوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د فرانسې په سرحد کې د پناهغوښتونکو وروستۍ ډله په داسې وخت کې ژغورل کېږي چې تیره چهارشنبه د بریتانیا پلازمینې لندن ته نږدې د 9 پناهغوښتونکو جسدونه له یوې لارۍ څخه وموندل سول. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدراعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
دوبارہ الیکشن بدو فوج پر نگرانی کی نہیں بھی زکہ دای چې څنګه الیکشن نه کوي دا یو مثال خدا سوري د ټول قوم او ټول دنیا ولې او او بل خبر آخری دادا ٹول نہ ہوا کہ اسلامی دفعات سمر جدی راگے تحفظ بئی
خود پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده غنی د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی تفصیل وروسته په بلغاریا کې نظر پښتنې شي چې واکمن مرکزي شیاړ خی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي په بلغاریا کې پرون د شروالی او د شروالی د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کافنداکو وا چې دندې په ختمېدو ده او د سلرمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولو وا پوړاندې چې د پولیسون ګڼ ګوندونو ملاتړ کوي ولاړه ده د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز دات کله مخه د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړی پړاو کې به فنداکو وا شاوخه 15% رای وګټي خو خپلواک کاندیدا مانولو وا به د 15% پورې رای خپل کړي د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو وا ته 100,000 لږ رای ورکړل شي تاسو ازادي رادیو ته وژیست افغانستان تماشو ولې چې په سوریه کې د داعش ډلې د مشر وجل کېدل په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټ اخلي
چونچې نه یوازې هلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان داسې دلته خواري چې د وسلې په هیڅ باندې استفاده
په هلمند کې د هدفي وژنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي
روز دولتي مسلین په دې نه دي توانې دي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کوم مخلفار د کار کوي چاته معلومه نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوی دي هغه اشخاص وژني
د داعش ډلې د مشر پر وجل کېدو غنو هیوادونو عکس العمل شغلې دی دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نور مطالبه تر څنګ اوریدلې سي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیله څرګند کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی سفیولا ستانکزی او نور تفصیل
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرگ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش داعش ډلې په لمنځوړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدامه هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یوه لویه برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې د دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځه تللو شاهد اوسو. ابوبکر البغدادی ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفہ اعلان کړی و او په 2013 کال کې وروسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینې مهم لویدیز ښارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادی ډله له عراق سوریه ته پراخه شوه او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادی د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادی ووژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر و. بغدادی د سوریه په شمال لویدیز کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادی مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادی وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربند رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستانو ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که هم له لوی غیر اټومي بام رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور له مخې شاوخوا 2000 داعشیان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ییزه کچه د داعش د خراسان څنګ څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګری، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤل حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. سفی الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
بحث دې دی چې د داعش راتلونکی په افغانستان کې څه وي. زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربند رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستانو ته چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به یو د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ شي. دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟ په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه څخه ځینې پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان ډله په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې په داخل کې تمویل او دغه صورتحال اوس په داعش کې دی. دوی کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پر دوی خود مختار سوی دی او دا دا افغانستان دا پار یو ش خبر نه دا افغانستان دا امنیت دا پار ش خبر نه دی او چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه پسیمه کې خصوص پاکستان دغسې ډلو څخه غواړي چې د وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده څه فکر کوي چې څومره به یې روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی. داعش په سیاخ سوریې سره روابط درلودله، دې کې هېڅ شک نشته. مګر دا چې هغه هلته داعش ته پل کېږي او بیا یو یو تعداد خارجي جنگیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي نور کوي، او دا وسه د لړۍ جریان لري، یعنی د استخباراتي معلوماتو په بنیاد باندې او همدارنګ چې مخالفین په ملاتړ دي دوی دا پوښتنه تاییدوي چې د عراق او سوریې نه اوس هم خارجي جنگیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا ازبکستان تاجکستان نو دا هیوادونه. او علت دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې دغه مرکزي آسیا نه دوی تللي وو د افغانستان پاکستان نه عراق او سوریې ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بېرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظره ونه غورځول شي، طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کنړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورونه دا دي چې داعش ونه سوای کولای چې له منځه یوسي. یو یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسي، زه فکر نه کوم چې البغدادي په وژلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګ امریکا متحده ایالاتونه او اخوا د ناټو سازمان څو ورځې مخکې د ناټو سرمنشي وویل یان ستولتنبرګ چې فوکس به دوی د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې، او په همدې خاطر ملته پاتې کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوي دې ته په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیاب تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغه تمرکز ولري دا کار ممکن دی؟ څنګه
دا په هغه وخت کې مو سرتر وی کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي، په اوس وخت کې څه فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، ناټو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، دا دغه فوکس او کوم انرژي چې مصرفیږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتره وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي. دا خو مثبت اړخ دی، مګر منفي اړخ یې بیا دا دی چې څو فیصد طالبان به بیا د داعش سره یو ځای کېږي د سولې د مذاکراتو د کامیابه کېدلو نه وروسته. دا یو غټ سوال دی، یو غټ نگراني ده. دا نه یوازې چې دلته په کابل کې خلک لري، بلکې زما د معلوماتو په بنیاد طالبان هم دا تشویش لري چې دوی څو فیصده به مثلا داعش ته ځي، او دا یو یو صحیح او حقیقي بیره ده. نو زه فکر کوم چې نړۍ باید افغانستان تنا پرې نه ږدي په دغه جنګ کې، که چیرې تنا پرې ږدي بیا دغسې یو څه رامنځته کېږي لکه په 1990 کلونو کې چې کله د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد ماتېدی، نو ټوله خارجي او نړیوال همکاران د افغانستان خپل لاس واخیستل، او په نتیجه کې القاعده وندل شوه چې بیا کولای شوه چې د افغانستان نه بیرون په نورې هیوادونو کې عملیات وکړي. نو دغه برخلیک ته داعش سره مخامخ کېدلی شي که چیرې افغانستان ته توجه ونه شي او د داعش خطر جدي ونه نیولی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظیمي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاکستان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې د پروګرامونو په اړه خبرې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روستا له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري، سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغه طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې، په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلی خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه، د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ وکولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسیږو، هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثبات افغانستان ملاتړ وکړي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې 13 میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکیل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو د ویان له قوله لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر 28 او 29 وشي او پکې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندولې دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغې چې امریکا 13 میاشت ناببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته، د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د 2 ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې انکېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې 13 میاشتې هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولی وو، ویلي چې په چین کې کېدونکې خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي، او هدف یې په افغانستان کې د روانې 13 کلنې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولهییزې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دی. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې د خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کېږي. د
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل له روحله انورینه.
د کونړ امنیه قومندانې مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټ جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د نړۍ خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابالدین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی، بل یو سپینګیره ملک دی. د دو کلن ولکم د هغوی پوسټه جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار یې تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه آرامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
مخکات یو تر بله بېخي په ګوته په معاشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي، عوام بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي. کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي نو امکان شته چې نور زیات جنګ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشه دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو ترڅنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
A brutal killer. One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیره سختې او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګونا سړی خزا او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ترامپ په دې وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خپریده زیاته کړه چې بغدادي د شنبه په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریه او کردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو لخوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و.
Trump and the impressive achievement
زغواړم ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې خیل استراوړنی او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یو برخه ده چې موږ یې باید وګټو. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي موثق معلومات نه لري چې په ادلیب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي او د خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشیزم پای نه وي. دا خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه یې له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخه د عراق په موسل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی و او له القاعدې نه تر جلا کېدو وروسته یې اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیز موسل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل. زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یووړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنګیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې له منځه لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپله هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بالاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطي ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اته پنه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچلداري لارې وژغورل شول چې سړې هوا وهلي وو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. امریکا پرون وویل چې ابوبکر البغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. په بلغاریا کې نظر پوښتنی شي چې واکمن مرکزي شیار خی ګوندبه په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو 4 کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو ورید. په لشکرګه کې هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د لشکرګه اوسیدونکي وایي په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې هر ورځ کسان وژل کیږي او عاملانې په تیښته بریالي کیږي. پر دې موضوع الیاس دایی راپور برابر کړی دی.
د لشکرګه ښار په منځ کې د دوهمي امنیتي او زیر مربوط د شهید محمد انور خان په نوم د یو ښوونځي مخې ته وسلوالو یو پولیس په غچکی برید کې وواژه او د سیمې وتښتېدل. د وژل شوي پولیس پر وینو راټول شوي کسان وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپارول. عین شاهدانو ازادي راډیو ټول برید کوونکو د وژل شوي پولیس امریکایي وسله هم د ځان سره یوړه. د دې برید پړچا په غاړه نه اخیستې، خو دا پرله پسې 4 ورځې ده چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې کیږي. دغه کار د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
یو سره رالی ورته چکیو
ایم روز صبح ده خانه شته بودیم اونجا صدای فیر شنیدیم. آمدیم بیرون دیدیم که اینجا مردم ها جمع شده از نفر ها انداخته برده
برون هم یو دفت سرانوار تا بدای دو بخش پا دفت پا بیتوان که بودشته
وقتی که اون اموره که زد یک رینجار نزمین جا تنش دم رای زمور هم نگرفت همون بشه هم تفنگ گروز پتو کرد.
چارواکو تازه په تازه د وغلچکی بریدګر او دوو غلو د نیولو خبر ورکړی دی، خو خلک وایي دا د فیو جنو دغه نوې څپه خطرناک ده. تر دې وړاندې په لشکرګاه کې د غلا او شکوونو څخه شکایتونه کېدل، خو د ترور او هدفي وژنو په تازه پیل سوي بهیر کې 2 ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره د استناف د څارنوال بهاودین وژل کېدو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راوپاروله او پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. د افغانستان د پرمختګ د ټولنی ولایتي مسؤل صفی الله عزیزی وایي کشفي او استخباراتي ادارې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر اوسه دولتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کومې مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلومه هم نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوي دي هغه اشخاص وژني. زموږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې د دود د دغه اشخاص پر وړاندې ونې ودرېږي او کلکه لنی سزا دغه ته ورکړي.
حکومتي سرتیرو که څه هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې سیمې د وسلوالو څخه تازه نیولې دي، خو د لشکرګاه دننه امنیت خراب شوی دی.
تاسې دلته اوس مشکلات پیدا شوه په لشکرګاه کې، اوس دا ستاسې وظیفه ده. دا ټول لري
او پامیاش
د غلچکی بریدونه د تازه پیل سیوی چپی ورسته د هلمند امنیت کمانډان داوزو امیرین را غوښتي دي او په یو علني غونډه کې د رسنیو په وړاندې پر امنیت بحث کوي. د هلمند دولت د مقام څخه هم ازادي رادیو ته پر لیږل سوی خبر پانه کې ویل سوی دي چې د والی په مشرۍ امنیتي ادارو عاجله ناسته کړې ده. د هلمند امنیت کمانډان سمون مل احسام الدین هلمندی داوزو امیرون ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د لشکرګاه امنیت کابو کړي او معلوم تغییر راولي. هلمندی د پولیسو سره تر ناستې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل پر وسلوالو یا په ولسوالیو کې فشار ډېر کړی دی ځکه هغوی په لشکرګاه کې په هدفي وژنو لاس پورې کړی دی.
په دې باندې په کمربندو ولسوالیو کې فشار سخت ورباندې ډېر دی خو تا باندې به هم خپل مشرانو فشار ورباندې راوستلی چې یا په ښار کې یا په کمبل ځای کې چې د پولیسو کمزوري ویني په هغه ځای کې د یو تشویش جوړ کړي چې هغه عملیات دوی د سره واوړي.
کمانډان ول په تازه اقدام کې په لشکرګاه کې تورو سیشې لرونکي وسایل او پر موټرسایکل د دوو نفرو پر ګرځېدلو بندیز لګولی دی چې د کتونکو په خبره دا د امنیت د ټینګښت دپاره حل لار نه ده او خلک یې په ستونزه اخته کړي دي. طالبانو تر اوسه پر دوی په ولسوالیو کې د فشار په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو تر اوسه د پولیسو لخوا د هدفي وژنو او غلاو دقیق ارقام په لاس نه دي راوړي خو خلک هره ورځ د پرله پسې قتلونو او په سپینه ورځ د غلاو څخه چې په تیرو ډیرو کلونو کې سابقه نه لري شکایت کوي. موږ دلته استایو د ازادي راډیو هلمند
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوان یو منصوب ازادۍ راډیو ته ویلي چې تنخواګانې هر وخت 2-3 میاشتې ځنډیږي. د هوایي دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه ده؟
مدانور د لیوای وای کندهار.
ستونزه دې څه ده؟
موږ ستونزه دغه ده امسه محترمه چې زموږ ماشاتې په وخت واده ولا بس یو نیمه میاشت دوه میاشتې لا تر ځنډیږي. تقریبا درو میاشت لازان وی سمبولیا د میاشتې ماشه زمر سره پر پندل سم واده کړی وو و زاده پر 22م 23م باندې د کوس د میاشتې رئیس زمر ماشونه دغه په دغه لیدلې چې گای دوه میاشتې گای درې میاشتې گای پر یو نیمه میاشتې گای په دغه باندې دغه لې
په دې لیوا کې ټول سرتیرو او افسرانو ماش نه دی اخستی او که یوازې ستا ځنډیږي
ټول دا که ستونزه کوم یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دي هغه وایزه خو زه لرم نو زه خو په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ما ورو یو څه ستا خو نو دا ما ورو ستا چې دغه شکایت کوي
خدا تنخوا چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړی
والله ستونزمنه خو دا ده چې د کور خاوند ته مشکل کریا په وخت واده نه سره سوالې دلته کور والا وای وای ته ماته په وخت واده کریا نه سره سوالې او وروره ته ماته کور بارک انو زوز ما کډار ورس پښای نو دا خو هم ته خون ولا کراتی اولاد مې نه جوړې دي دغه وز ولا کده هغه مې دغه دوه درې ورځ کې چې دغه مش مې خستې هغه ما پور وړ ته ورکی نو زه دلته وس دا نور د کور خرڅ د سپه وکم
د ستونزه مو د قتی لا امر یا نور مقامات سره شریک کړي
امیر صاحب امیرم پویږي نه ټوله پویږي ټوله د ټوله سرکلاس یې دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وي نو باره نو کوم په خپل پیسې لري د بل په څه کې نه د بل په څه کې نه دي صاحب
کور دې کرای دې
څلور زره غوڼې کرای زه د میاشتې ورکوم نه کسان يم په کور کې یا نو کوم ته سر پر و بجا ته بجا رسمیت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمیت ته ولاړ تر څلور بجا لته په وځ پکې باره نو بعد څلور بجا ته څه کوي کم اولا ته کم خواري کوي چې څه فکر و امیر صاحب
په ماشونو کې د ځند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
په میاشت کې نو نظر اتل زر بس دغه شي راکی و دغه پردایسوي تاریخ سوي دي پردایسوي تاریخ هم هغه دی دزمش پنځله سورز یا ماغه جو پړل لاله سورز کی راځي د ایسوی تاریخ سره زمرد میاشت سر یا کڅو راځي ول سورز راځي تو راځي دغه زمرد دغه وکوکیا ماغه دی و پړی چې ولا دا خدای د امریکا کومک دی و دغه کومک دی و ولا دا دغه نه کور ودان چې زمرد سره کومک ول خو زه د تمه زې ول زره نه سم تمه غیر زیره مګ
خستا ستونزا با دا دفاع دا وزارت لچارواکو سر شریک کرو
برا با مرسط تا قبلات با گلا رو دیش نو دا مشکل نلرم نو وز مرسطنگو
خواه دا کار خوبو کو خو بلا پختن دا دا چه سو کال کیگی چه پا میلی اردو کی کار که
دو جش کال دا خزمت دا غوطن کوم دو جش کال
دا انصاف پلا تکی
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند خاغلی روحلا احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامې لري او دا برنامې باید عملي شي او د عملي کېدو په حال کې دي. منګر دی مالی چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې، نه یوازې مالی چار په برخه بلکې څو نورې برخې هم در انغاړي چې د اپس برنامه په نامه باندې ده. په دې برنامه کې د ټول وزارت دفاع د منصوبینو شاملېدل دا یو څه وخت ضرورت درلود. په تیرو څو میاشتو کې دوی دغسې د معاشاتو د پرداخت برخه کې یو څه ستونزې او مشکلات درلودل، بل اوس فعلا هغه مشکل حل شوی دی او د دغه ورور مشکل هم موږ ورته رسیدګي کوو او د دې بم د معاشات پرداخت مسأله کاملا حل شي. لکه څنګه چې د ټول منصوبینو او د معاشات او د پرداخت مشکل حل شوی دی، د دې بم حل شي. که چیرې جزئی ستونزه چی هغه به زر موږ ورته رسیدګي کوو ان شاء الله، هغه حلیږي او مربوطه برخه سره به موږ تماس ونیسو د دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللی؟
هغه برنامه دوام لري او ډېر منصوبین د وزارت دفاع برنامه کې شامل شوي دي. ځینې موږ منصوبین پاتې دي چې هغه هم د اوس د جریان په حالت کې دی او هم دغه برنامه کې شامل دي. موږ دې ته رسیدګي کوو، دقیقا د دغه ورور ستونزې ته موږ رسیدګي کوو او هغه مربوطه څانګه سره موږ مطرح کوو انشاءالله. د هر ستونزې د معاشات د پرداخت برخه کې به هغه ډېر ژر ورته حل شي او معاشونه به په وخت او زمان ورته حواله کېږي.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منسوب ازادي رادیو ته ویلي و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او دغه مسئله لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او د دفاع د وزارت ویان روح الله احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هواري لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلي کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منصوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسي پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لالارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تا تاسو دوستانو مشتر استول دي او پخپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم غوړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم. زه یم فرید ملک د کابل ولایت درغان خدمت نه دلته یو ماشوم ده نبی الله په نام باندې د پلار نوم د اولاد ده
السلام علیکم. زه اخر محمد خادم له نو ولاته د واشه وکولینه زه دا بیره کیدا پیغام پرځم چې په واشه ورور وایله یا دا وسنه مې کو ته تقریبا د لاس د کال کې چې په واشه وکولې کوم څه ګر تر غل جنو زه دغه نه معلومات دې کوم ځای دې نو وس یو ورور وایله چې دا موږ دا د نمبر په کارونو دا نمبر کې صفر و یو څلور وا هات یو نه زره زر بیا وان صفر و یو څلور و هات بدل ځای ته خند زره بل ځای ته کوم صفر و یو څلور دوا هات یو نه وسلام. السلام علیکم. زه اختر محمد خادم یم د علم ولایت د واشې ولسوالۍ څخه. ما یو مسلمان پیدا کړی دی. د مسلمان ورو چې په دغه دا مسلمان ورو چې یو نفر مسلمان راغلی مسلمان ورو چې په دغه شمېره د ماته زنګ ووهي د داود په نامه دی. تقریبا د الاسکا چې داود په نامه دی تقریبا څوب ته نږدې دی چې ورته زما سره اوسېږي. دا هر مسلمان ورو چې په دغه شمېره د ماته اړیکې ما سره اړیکه ونیسي صفر و یو څلور ساته سوله یاره یو بیا وایم صفر و یو څلور دوه
یو نه. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس پر اسو دوه می برخې ته چې پاره کیستا سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سره خېل دا دا ستورې جونې دي شنه غون تر جونې دي سره خېل دا چیرته چې تاسو مخایس کوم چې تاسو
السلام علیکم منیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د 12 کال کې چې ورک دی او د ولا چې خړه ګوته ان کاته لرو شانې ده هر سړی کوم په دغه معلومات لري د داوود نامه په دغه شماره د مستزنګ وي 0 چلور یو سپر درې دوه پنځه اووه داود جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د 12 کال کېږي چې ورک دی په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
هلو السلام علیکم شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دغه نمبر
دریا. السلام علیکم زه محمود لاله کلمانی ولایت څخه د نغري ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام کړی زما پلار محمود ظاهر د اولس اتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه ګرځېږه وخت چلېږي چاته یا پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ وهي زه څه شمېره وه 0 4 5 9 4 8 0 4 5 9 4 8 دا زما نمبر دی.
مننه کوم کرامات اوله سنه مدا هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه په دغه مامور زیږی د کندهار ولایت ارغنداول سوالي د خجنل د کلی وڅیدن کې دي تقریبا د دوه کال کې د خپل کور نه دره کړي لکه باندې انساني مهرباني لمه کې کدي زما د غوړې یاد د په هاره کوم د زما د غوړې زما سره د ټلیفون پر دغه خبر کې شماره ده چې سمازونه شي د ټلیفون شماره ده 0 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کوم. زما یو هلک دی دا 15 کاله و 15 میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی. که هر 200 روپۍ درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر ډېر زنګ ووهي 0102 شپږ 0902 0 د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږېږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې ما درکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یو پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما سره نمره لمبر نشته. بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي. ډېره مهرباني. 0 50 500 800 دغه مهرباني وکړي. ننګرهار ولایت کې او د سرخود په ولسوالۍ کې نه درکه ده. او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی 10 کاله عمر ده. عبدالله نوم ده. او دغه ما پیغام باید نشي چې څوک اوري او بیا مړه ژوند په حقله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریخا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادي راډیو ټول وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د زلمن ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نه درکه شوی دی. او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته.
او ډیر هلمن دا اور ارزمن دا چې د آزادۍ راځي زما په ځله زخمی اخلاقی پیغام نشر کی او چې دا قدر معلومات راځي چې دا وسمل دي که ژوندۍ دي که هر دوست معلومات زما اخلاقی سره د په دغه ښکاره خاړي ته ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دي کوم شمېره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیله من دېم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتیس کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېرې لږه لږه ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره سره ده. هر چا ته هم بلوم پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه وم پوروسو انداز ده
سلام علیکم، زه صفیق الله خبرې کوم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانتا کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي، یو پاینداخان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې همغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته ځورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي. ډېره مننه تاسو نه. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی وعلیکم پر هلون ولایت د بولان سیمه څخه تاسو سره پاری کې کېما. زماره کاکا یو ویلې چې نمې اسمت لا دې د پلار نمې ګل احمد دې سینګل وسکال عمر لري تقریبا څلور میاشتې کې وشه نه درک سوې دي. که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مرسته زنګ وي. سپروا څلور پنځه شپږ صفر شمیره یو ځل بیا تکراروم. سپروا څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه چې زما یو زوی د اشف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په بیا چلور بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمیره ده. سپر و بیا سپر دوه ګټه ووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه چلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام داری ورک کا سلیز مازا غوری د ازادۍ راډیو د لارې څخه موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی. تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی د کور نه براک دی ایران ته اوښتی دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نمی د پلان نه دا وجن دی شه او موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شرینی د خپل شرینی د لاسه کې موږ سره یې کوي. یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای غوري شمیر سر دی پتہ کو شمیر اڑی کو نے سیزا کج کوتا سوک نہ سواز دا گدے او کو پر دا لا لا گدم داشتا مر شمیر دی کی پروا یو ول او نہ سو در پنگو اس نہ سو او پنگو اس او دا بل شمیر ا بچ پروا پنگ سے پر پنگ اندری پنگ یو سلور او ات دوا دا بل شمیر ا دیسن دوا دیسن شمیر دی مر سر دی پدغو شمیر اڑی کو نے سیز مانم چ دی نک احمد احمد دی
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.